پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28 ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان یو جګپوری چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه مهال ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز ویلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسله والا نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمامه د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. WHO پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتورانو د هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سږکال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې و. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دې اعدام انتقادونه وشول. دا مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان وایي ایران له یو میاشتني غیر عادلانه محاکمې وروسته 22 کلن ماهان صدرات اعدام کړی دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړې را ایستلې وه. هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 11,000 ډېر ماشومان یا وژل شوي یا معلولان دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبروانې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. وابوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه یې صفر.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند یو اوسیدونکي د خپلې سیمې د ماشومانو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمينه نه برابر حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومان چې هغه باید زده کړو وکړي او ښوونځي ووایي.
په کابل کې نن د 12 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې یا بزکشي لیګ پیلېږي.
کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنجشیر ده، لوګر، فاریاب.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړ او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د عمومي منشي سره یو ګډ خبری کانفرنس کې کړی، خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. اخوا د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
سلور سواتت څلوي خطرزي وشوي چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړوي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څام طالبان د خونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نوای خو د افغانستان د دیلوی ستونزې په اړه اسلام آباد غږیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه د څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبری کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروسته یې څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني له شپږل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې و چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبره یې طالبانو د جنو ښوونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د ښوونځیو ترڅنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی، د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوې او د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله منیم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاريو سازمان عمومي منشي حسين ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه خودلي. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او کڅګ سوړ جمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دي. خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د بیا پایل په برخه کې کار روان دی. هغه نه دی ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرتابه او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کانفرنس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیزه عمر لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي شوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرا منطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کلمخ اسلام آباد کې کانفرنس کشور اسلامی دایر سو کانفرنس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبر هم دا ده چې دغه کانفرنس کشورهای اسلامي صلاحیت اجرایی نه لري. دی ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې، خپله په کسر بودجه د چارې چیسی نه لري. یوازې په دنیا نه، دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورای امنیت کولای شي چې تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته، څو میاشتې مخکې هلته د اسلامي همکاریو سازمان ناسته ترسره شوه، په دې کې سعیدي صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو برخې کې څو نسته په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په صلاح په پاسپورانو په صلاح کې یخ نوشتن و آفتاب ماندن، یک کال مخکې دا فیصله شوې، تر اوسه نتیجه چې ده؟ صفر. دغه کانفرانس کشورهای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي دې ته بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو کانفرانس کشورهای اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده، د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سعید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بس وکړي د اسلامي پلوه د شرعي پلوه؟
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشورهای اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا OIC یا کانفرنس کشورهای اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یا فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه یو فتوا صادر کی چی دغه چی جنګان په مکتب ته بریزي یا سوق نه پریوي، دا شرعی نه ده، دا اسلامی نه ده، دا قانونی نه ده، دا اصولی نه ده. تر اوسه دا خلق دا څه کار نه دی کړی، با وجودی کی چی عملا کول سی چی فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامی نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، موږ غواړو چې جنکیان مکتب ته پریږدي، ولی چې دا کانفرنس کشورهای اسلامي ولی یو شریع فتوا صادر نه کوي چې دا کار چې طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده، دا کولی شي چوکي ولی نه کوي.
د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. یو شمیر افغان فرهنګیان وای په دې ورستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نشته. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هیواده د ډیرو فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي، یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوا، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو زلته د دوی تشره پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډه نه کیږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې غسی غونډه وکي.
ښاغلی همت مل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هیواد ډیر فرهنګیانو وتل او یو فرهنګي تشه رامنځته شوه. دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره کوشش چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصرف شوي دي. لیکوالي ترې پاته شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. په دې لیګ کې 12 لوبډلې ګډون کوي.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بسکشۍ لیګ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې ګډون لري.
دولس لوبډالې پکې دي. کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنشیر ده، لوګر، فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
په کابل کې د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د څلورم پړاو د پیل په اړه راپور د بختیار ساحل نه مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې پر کورنوي موضوعاتو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړی. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي چې په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور د یوازې 23 ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنور ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه و ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنور تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمې ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمې بیله دي چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علي صادقي د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقوقو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللی او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر باندې کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت او هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیر شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوه. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه د مخکتن اوریدو ترابولم چې مللی بشیر چمتو کړی ده.
د استرالیا ای بی سی خبرونه افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیز رسنیو خبره سوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالر نغدي پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې پښنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د سل ډالري نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل سوي او په ورستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9مه د ډسمبر په 15مه او د ډسمبر په 16مه نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړې او ټولې یو سوداګریز بانک ته انتقال سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړي چې دا نغدې پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالی روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکي او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږیدل او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتون د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پریښودو ته اړ شو. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه وو د رضایت او هوساینې لپاره د یو شي په سترګه کتل کیږي. او وروسته د حبیبزی له قوله راغلي چې ښځې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کیږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کیږي ډیری وختونه یې ملامتي پر ښځو اچول کیږي او افغان ټولنه له ښځو د چوپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خپرونې ته ویلي کلونه افغان ښځو د خپلو اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګرۍ او د فزیکي او روحي شکنجې پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه سخته مبارزه وه چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپلې شخصي پریکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي. خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله له منځه وړل سوي دي.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هلمند کې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په دې ولایت کې له زده کړو بې برخې ډیری ماشومان چې د ولسوالیو دي اوس مهال په هغو ښوونځیو کې درس وایي چې ځایی اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته خلاص کړی دی. عبدالقادر پاتین عبدالقادر پاتسون او بخی عبدالقادر پاتسون یو له هغو ځوانانو دی چې په خپله سیمه کې ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی او هر ورځ سلګونه ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي.
د بهرمن په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتسون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې یا د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیاری پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، حال دا چې دلته په کلي کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتسون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځی نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ انجونې ورواست وم هلکان و دې زده کړې ته ورواست.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د دې شیانو سره ډېر لرې پاتې دي. زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د انجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوي چې هلته هغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، پښتون شایم د خوست نه. از دې رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو، او د دې کورنۍ سره د دې بچیانو سره د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کې. یقینا چې دا یو تلایي غږ و، تلایي ستوره و، او الله دې جنت پردوس نصیب کړي. او د ازادۍ رادیو نه مې دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا طلایي ستوره باید خپل افغانستان ته، خپلې خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ به. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پرېږدم. دغه د هلمند د مفاکله تر درشه پورې دا صحه چې ده خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې یو څه نظر واچي. ډېره خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي تر ولایته پورې چې رسوي، هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کدی مو پتہ غم دی کہ غزنی ولات اندر ول سو دی کہ نور ول سو دی کہ ازادی دے مشرات سوی حکومت کے خوا دا بند سوی دے. او د موږ له خوا کوم رسیدګي چې کوم امکان لري چې موږ ورته وکړو په کومه د شر خدمت ته ولاړ یو او کله نو ول د دې کار نه کوي باید کار وکړو خامخا باید کار وکړو چې د موږ په دې ولسی د رادیو سره مینه ولا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19, 22, 24, او 25 مترو خبريږي. قدرمن اوریدونکو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې 25 دقیقې او نیز بس لرو چې نن د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د نښتو پر موضوع بحثونه پکې دي. دا خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان یو جګپړی چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان ایالت پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز لیکلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بیګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون 10 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. دبليو ایچ او پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتوران دې هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي سکل په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین اته کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون ویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دغه اعدام انتقادونه وشول. په ایران کې مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې ساور کړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغۍ یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري.
مختنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړی جګړه د یک شنبه د ورځې ده چې د راپورونو لمخې لک تر لګه نه تنه پکې وجل شوی او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دوی اړخ ته اته تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولداک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دادی چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنې په یو طرفه شکل یې د کرښې هغه خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي چې دا پخپله باندې یو ډول د غرض سیبلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و. او دغه اقدامات وختن په وختن
بله. قانی صاحب زموږ غږ اوري، خاطر هغه چې د قانی صاحب اړیکه ټینګیږي، فکر کوم قانی صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه ده. همدار صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په وګدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه ستراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورن د کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورن کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې کومه پیښه وشوله، پیغې کې له بده بخته ولسی وګړي، عام افغانان چې د ډیورن د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دی په دغه بریدونو کې یا په دغه رندو توغندیزو بریدونو کې چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلې دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دی هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مسله مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف باندې خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی په نخښوي دي. لبا د بخته دا ډیره یو بده پیښه ده او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. او دا هغه استراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت کې د
همدارسې څه فکر کوي کوم کسان د بریدونه تر سره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهر خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی، تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و، یو سوء تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل سوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب لشمیر لوړ وي.
اوله بده وخت څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استابلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړي دي او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې یا شلو کلونو کې چې کوم حالت وو، دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څو وکړل، هغه ورته وژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د غوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استابلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونه هلته دی، لای کاروبارونه هلته دی، لازمی اړیکی ورسره شته دي.
بله، وو مننه همدرسه. سلامات اوسې کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتل مقانې سیب نه بده پښتنه وکم چې په پاکستان کې شاوخوا 2 تر 3 میلیونه پورې کډوال هم وسی، وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، دا اوس هم اندېښنې دادي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان اوځي، یا هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی، هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځي نو تاسو به له درې کاله که څو کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب، څه فکر کوئ په پاکستان کې مشت افغانان که هغه کډوال دي، هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
څه فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اسلام باندې ماجرو داسې نه دی راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي، یا پارتا یا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د دې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې، د هغوی په ځایونو کې پراته دي. دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه هم زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عزه بودی څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وصول سي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته وهڅوي چې افغانستان ته لاړ شي. هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تمیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیز ده، اووه اته لسیز چې پاکستان رامنځته شوی ده، د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده، دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و، افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو، د دې د بنګښو خواته، د توریو دغسې پسېزې، د بولدک د اسګزیو نرزیو دغسې، دې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې، دلته یو رقم کاروبار و،
بله. قانع صاحب فکر کوم قانی سب سره اړیکه بیا یو څه استونزمنه شو. قانی سب که زموږه غوري خبرو ته ادامه ورکړي غږ مرزي ښه فکر کوم قانی سب سره بیرته اړیکه یو څه لانجمنه شو. همدار سب څه فکر کوي دغلته پراته قانی سب مهرباني دغلته پراته ولسونه څومره اغیزمنی گیزه کدوی په خو آزاد تګراته کو پر پوله باندې بیا په دې روسي کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پرې خودل کېدل چې تګراتاګو کې پر پوله باندې اوس دغه پراته ولسونه چې تګراتاکې خېخې سره لري او یو ولس دی
یو په دغه معاشي دغه دغه اقتصادي ژوند په یو آزاد تګراتاګو لري تللی دا او دا آزاد تګراتاګ د ځای شوی چې د خلکو ژوند په پوره تللی وو رابطه مد او مقصد دلته د کندهار ننګرهار په ګمرک کې به کوم موټر خالي سوده ته بچی د پېښور کارخانه ته یا به بولدک کې کوم تجارتي موټر دغه سوغه به اتمن دي کوټي ورته تسلو او په دغه ټوله دغه کې د قبایل یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس ته یو خاص تقدر لري.
قانی صاحب مننه په دې لچې اړیکه مو سم شي. همدر صاحب دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې په خوای آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې هیڅ د پاسپورت یا ویزې پښتنه نه تر کې د ما په دې روسي یو څوکلونه کې خصوصا په دې تیر یا ولا سیزه کې او په دې روسي یو څوکلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته واځ فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکو په تذکرو پرې خودل کېږي د هلمند او زابل او د غنور ولایتونو اوسیدونکو نه پرې خودل کېږي. فکر کوي دغه دولتي اقدامات څومره مثلا دغه سپې خو ته زمينه برابر کړه ځکه ورسونه وو یو ولس وستاسو په باور سره جلسه وي وو اما په خوای د تګراتګ مخنیوي نه کې د اوسې حکومتونه د تګراتګ مخنیوي کوي
لکه څنګه چې موږ کې ویلې لبه د بخت دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د فارم د سي جوړ شو کله چې دا خود مختار سیمې وي تاسو ته بهتره معلومات د 2013 کال کې د ایجنسیانی چې وي د خود مختار قبایلی سیمې چې وي هغه په خیبر پښتونخوا پورې وټړل شولې. همدارز دلته په دغه سیمو کې د کوټه خواته بلوچستان خواته په اصطلاح د ډیورنډ کرښې ورغه خواته قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا دغه ټول ځایونه چې دلته قومونه ولسونه چې واغه په اقتدار او په واک کې وو یعنی د حکومتونو د پاکستان استبلیشمنت زور نه پر رسیدلې. خو په دې ورستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دینه په سوء استفاده سره د قومونو په جنگولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلیکولو سره دغه خلک د خپل اهداف تر یو حد پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبر اور سره منل شوی و چې دغه خلک د خلک به خود مختار وي آزاد وي حتی مخکې بیا افغانستان ته راتلل شو ولې د تحصیلات کول لیکن لبا د بخت چې د سور کو د تا وشول هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حد پورې خپل اهداف ته رسیدلي دي د حکومتونو زور نه رسید اوس زور رسیدل دي. لبا د بخت کوم حالت چې په افغانستان کې مراغی دا د سی یو عادي حالت نه وو یو کودتای حالت وو او دلته هم د حکومت مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو لا ډېری مهمه او کیړی کې د پاکستان د استابلیشمنت او د غوځای د خلکو سره لري او هلته وزیران سفرونه کوي کورونه لري کاروبارونه لري لیکن دوی هم یو نو په د خپل جنګیالو باندې تر یو حد پورې لاس بر سری شي ویني دي یعنی زور نه پیرسيږي ځکه د دوی دغه جنګیالي چې د طالبانو د تر اوسه چوکاټ ته برابر شي نه دي دا تر اوسه په مغو په خواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم د دولتي اقدامات په خوا هم مفید نه و لیکن اوس چې تر یو حد پورې د ډیورنډ د کرښې واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی د قبایل زم کړل د سیمې خاردار اغه تیر ک او د دې خواته تر یو حد پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل وکړل. زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او استابلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاس برابر دی او دې طرف ته څوک نه دی څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختی ده.
بله و کور ودان همدر څه بوس راځي لیک په دې خبرې وکړي د بحث څو شی بو کې دا موضوع هم پات نه شي چې څنګه مخنیوي کېدلې سي پاکستاني چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې استاسو په یاد وچی شاوخوا اونې دوه اونې مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو یو ډیپلوماټ هینار بانیکار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه. تازه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخاوني سي. قانی سب څه فکر کوي مخنیوي څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدار سي وایي چې د طالبان او عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ نه دي لیدلي د طالبانو جنگیالي. او له بل پلوه زه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه دي، هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسړي ته اهانت وکړو، هلته یو سپین ږیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دې کومندې دي خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو، له جاري ګروپونه وو چې تر اوسه پراسو هر چا به په خپل سر اقدام کاوه. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صدا واټیا په صدا زیات دي. دا پرونی پیښه سي په دا بولدا کې سي ویل دا شیرو او بو سیمه ورتوای شیرو او به یو تانا او په خاطر دا وسن په وخت کې شي په وخت کې بالکل فعال و دي. په مو کندرونو باندې کوښتو سي هغه زړه دغه وی هغه راپورته کې دي څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې سي کولای دا شیرو او بو تانا کې اته شیرو او بو تانې ځنی دغه تربیر رنجې سي بي دي هم دي. نو هغه څه دا کوم خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر تلیا صفانی دغه ستاس تانه دا د پاته د خپل تانه سرکار لري. پر دې باندې دغه خبره سره دغه سی او دز شروع شوی وي سهار البته دا سهار په دول لس بجې باندې دا کار شوی او وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر یې وشتلې و پاکستانیان پاکستانی بلشي وشتلې و لدې څو لسته شخاله په شروس ولا دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځینې منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه حالت راولي ترڅو پوری دغه په سپین بولدک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه دغه حالت څخه واړی پاسپورټي کې ویزه ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا مشتنه کړی دي چې په سرحد دی تاګ را تاګ دی پاسپورت دی ویزه تابیسی او طالبان د نور سره مې او پر نی بیا د پټه غوښتنه کړې وسیده دغه دی د ویزه او د پاسپورت تابیسی هغه د نن مې په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي وختن په وختن باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبان وغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک لرئیس ولدین مور کسانو سره رابطه وکړه ویل چې موږ ډز نه شروع کړي ډز دې موږ د ریک پر موټر باندې شروع کړي چې کومه د پوسټې جوړول لپاره د پوسټې ته د تعمیراتي مټریال او مواد راوړل او د دې هڅه دا د همیشه چې د غکی برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی د پټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کوي ترڅو مهمه ده په مقدار درکو یا د احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزه او د پاسپورت امر ومني.
قانی صاحب دغه د ډیوران کرخه همیشه حساسه موضوع و لانجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي پرې د خودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه خودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزيد سیمره افریقي او بیا په کابل کې خرڅي. پرون دا دغه شوی دا ځینې خو دغه لمنځه وړی وسیلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو اوبو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پولې سیځې بیا وروسته دغه داسې ورځي د زابل په اعلی جرګه ورته وایي له هغه ځای څخه دروازګۍ وله دروازګۍ کاپرسا وله کاپرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دېرش فیصده د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړی ده، ځینې د خلکو کاروبار نشته، دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي، او دا خلک دغه دي سره ای خواته څوک دی خواته دي څوک دې خواته دي څوک هلته دغه لري ادرا لري قبرستان لري څوک دلته اوسیږي څوک دلته اوسیږي هلته اوسیږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چا لور هلته واده ده د چا خور هلته واده ده. یعنی دا خلک داسې دي چې د یو قوم یوه قبیله مثلا د برطانیې پر دوه حصو ویشلي دي، د سلیمان خېلو یوه قبیله د دینارخېل دا یې پر دوو برخو ویشلي دي.
دا په لنډو کې خالي صاحب دا پوښتنه کې ځواب کوي، ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې دغه ستونزه هواره کړي، ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبې دي.
ګوره خو ولسونه دې ته نه دي پرېښول شوي چې دوی تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي که نه. د افغانستان حکومت هم د اجیروي جنګ کردار لوبولی ده او د پاکستان حکومت هم د اجیروي جنګ کردار، او دواړو کوشش کړی ده چې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي تر پله تېر شي تر اوبو تېر شي. د مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړې ده او نه افغانستان کړې ده. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې زرشاه له وخت راغلی تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې به له هندستان څخه واختلې سي دا پاکستان زمګ دا پاکستان زمګ دا ډول ډمبک به وو او بس په دې باندې خلک ولول او هغه به له دې خوا دغه څخه دا خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانی صاحب هم در څه تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند نه سره بیل شوی دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي.
زه فکر کوم ولسونه به ډېر هوښیار او بیدار اوسیږي او دغسې مسایلو نه یا دغسې توطیو داسې سونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو دپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او داسې اقدام ونه کړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځېږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلی یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو له بده بخته ګڼ مشکلات لرو. نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو تر هغې وخته پورې موږ په پاکستان کې له بده بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کالو کې د پاکستان حکومت ډېر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دي هغه به له ستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډېر بیدار اوسیږي، حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پورې چې د عدالت ملتونه راغیږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پورې چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه د نظامی خدماتو په ریکي ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حد پورې ولاړو دیږي دغه متضرر شوی دي د داسې خدماتو نه باید هر رقم کې هغه سر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسیده. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ګلانم کرتی رکا داد بارانش په ګلنم کر شي